Welcome.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم. زه شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو. لومړی به د دې سات خبرونه ووري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په مزار شریف کې د اهل تشیع په جماعت کې برید چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولي په ملي او نړیوالې کچې غندل سیوي بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مشر وای په مزار شریف شار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د چاودنې لامل 15 تنه وژل سیوي دي د اسلامي دولت یادایښت له ادا کړی چې برید هغه کړی دی امریکا شخته د رسیدلې لیست لمخې په دغه چاودنو کې ولس کسان وژل سوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان سوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د برید ناوړ بللې او په سختو ټکو یې غندلې دي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د برید غندلې او د هغه ډلو کار بللې چې دغه په کول د افغانستان د ټولنې سره هیڅ سر او کار نه لري د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پبجی ګیم او ټیک ټاک اپلیکیشن د بندولو امر کړی دی د طالبان د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی ویلي چې کابینه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته سفارښتنه کړې چې په دې اړه اقدام وکړي تر طالبانو وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت هم په موقتی ډول پر پبجی لوبي بندیز لګولې وو هغه مال د افغانستان د مخابراتو خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا ویلي وو چې د غیوات په موقتی ډول پر پبجی لوبي بندیز لګولې د هند او پاکستان وروسته افغانستان دریم هیواد دی چې دغه لوبه پکې تړل کیږي د غلوبه د نړۍ یو تر ټولو نامتو او ډیر ډاونلوډ شوی لوبه ده چې په یو وخت کې د 3.2 میلیونو ډیرو کارونکو لوړ ریکارډ هم جوړ کړی دی د امریکا د کانګرس غړي الهان عمر د پنځشنبه پورې تر پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللی او د چارواکو سره ژمنه کړې چې د واشنگتن څخه به وغوړي چې د جنجالي سیمې ته لا ډیر پام وکړي مېرمن عمر د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښه ته د سفر کولو څخه ورسته په مظفر آباد کې خبرلانو ته وویل چې د متحده ایالاتو په کانګرس او حکومت کې د کشمیر پاکله په هغه اندازې چې باید خبري وسی نه کیږي د متحده ایالاتو د کانګرس د غړي کشمیر ته د تګ څخه وړاندې اسلام آباد ته تللی وو او د جکپورو پاکستانی چارواکو سره کتلی وو نیو دلی د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته د متحده ایالاتو د مسلمان غړي سفر چې په خټه د سومالیه ده غند نه کړی د هند ورانو چارو وزارت بیان ارندام بګوچی کشمیر ته د میرمن عمر د سفر کول په خبرګون کې ول مش خبرې چې الهان عمر د هند اتحادیه د خاورې یوې برخې ته سفر کړی چې اوس پاکستان په غیر قانوني توګه قبضه کړی د اوکرين د حکومت یو جکپور چارواکی وای چې د پایتخت کیف د شاوخوا سیمو څخه د روسي سرتیرو تر وتلو ورسته د زور څخه د ډیرو عام خلکو مړی پیدا سیوی او په سړو خونو کې صدر کیږي د اوکران د صدر اعظم برستیالی اولیگا سټیفن شینا پروند پنځشنبه پورز د فرانس پرس خبري اژانس تول چې د کیف په سیمه کې یوازې د ملکی کسانو یو زر شل مړي مدل سوي دي د هغه د سرګندونو یو ورځ وړاندې پولیس وویل چې د پلازمین څخه 25 کیلومتر لري د نه کسانو مړي پیدا کړي چې په ټلیز توګه په یو قبر کې شخصي ویو د کیف والی الکساندر پالیکوف ویلي چې دغه کسان یا په جګړو کې وجل سوي او یا د شکنجول کبل صبر کړي د اوکرين په ختیځ د ماریپول په شار کې لا هم جګړه روانه ده او د اوکرين سرتیری چې د وسپنی په یو فابریکا کې کلابند دي مقاومت کوي خو د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبه پورز په دې شار کې د کامیابی اعلان کړی او ویلي دي چې د ماریپول بندر تر 2 میاشتو کلابندۍ ورسته آزاد شو اوکرين سمدستي د بشري دالیز د جوړولو غوښتنه کړې چې ملکیان او زخم شوي کسان د ماریپول د وسپنی د کارخانې څخه ووزي بلې خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبه پورز د اوکرين سره د 200 میلیون ډالرو اضافي مرستو اعلان وکړ شغلی بایدن په سپینې ماڼۍ کې د دې مرستو د اعلان پر وخت وویل چې درنې توپچی وسلې لزګونه توپ تغون کې وسلې او یو سلسلور سلويش زره مهمات په دې مرستو کې شامل دي تیرونه هم متحده ایالاتو د اوکرين سره د ته ورته د وسلو د مرستو اعلان کړی خدای زل چې د اوکرين په ډونباس سیمه کې جګړه زور اخیستې د غیواد سره بعد د جګړې په ډګر کې مهم نقش ولري د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه پورز د یمن نوی مشر هڅولې چې دایمي سولې لپاره کار وکړي او زیاته کړې چې د ورسته د وو کلونو جنگونو ورسته د آرامۍ هله پیدا سیوي بلینکن په ټلیفون د رشاد علیمی سره خبرې کړې شاغلی علیمی د پخوانی جمهور رئیس د واک د پرشودو ورسته د سعودي په ملاتړ د حکومت د شورا مشر کوي ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومت او حوثي اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي ترمنځ د اپریل په دوهمه د دوی میاشتنی اوربند ملاتړ کوي. هغه دغه راز د یمن دریم لوی ښار د تایس په ګډون د لویو لارو د خلاصولو غوښتنه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو د یمن دپاره خاص استازي د سولې د وړاندیز یوه مهمه برخه ده. او ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د جرمن ډی پی خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول سوي. د ازادي راډیو د خبرو له مخې ویل سوي چې دغه کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول. دغه درو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره سوی. اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوبرسته په تیرو درې څلوېښت کلونو کې د ایران سرسخت دښمن ګڼل کیږي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. لومړی به دا رپورټ واورئ چې په کابل کې د مدني ټولنې استازو په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا یو پاکستانی دینی عالم او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د طالبانو له مشرتابه څخه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو په ګډون د بدلی ټولنې اساسو په یو غونډه کې په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته د انجنونو د خونځي په بند پات اندېخني سرګندې کړې او ویل چې د خونځي تړل نه دینی او نه هم ملي او کلتوري توجیه لري. د دې غونډې یو ګډونوال حاجی شیرالم ګوجر ته طالبانو په مشرتابه باندې غږ وکړ چې انجنونو ته په هیواد کې د لوړ زده کړو امکانات برابر کړي.
دا موضوع فکر نه کوم هیڅ څوک نه مني، هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. ولی چې که یو انسان په ټول وجود باندې روغی او سترګې نه وي دا کامل انسان نشي کېده او دا مخ ته نشي تله.
د منوري قریشی په نوم ته یو لسم ټولګي زکونکي دی غوړي ته ویل چې د یوه زکرو مسله باید سیاسي نشي.
لطفاً معرف را سیاسی
نسازید،
ما حق خود را
میخواهیم،
ما تعلیم
میخواهیم. د نیمه غنی پونوم یوی خون کی د طالبانو د اسلامي امارات څخه وغوښتل چې د خوځې د نه پرانیستلو په برخه کې دي سونه د خلکو سره شریک کړي. موږ تاسو سره که
سونه شریک شي موږ ټول لاس ورکوو او هغه حل کوو. کوم معلومی کې چې کوم سونه نشته او امره سي هو انځي تړلې پاتې دي او که سونه شته او خلکو ته نوایل کیږي بیا هم سونه ده، ځکه چې خلک په تیاره کې ساتل کیږي. باید خلکو ته وویل شي چې په دغه بنا باندې دغه ستونزه ده چې موږ ښوونځي بند ساتلې دي.
دغه خون کې ویل چې ښوونځي بند پاتې شي دا به د مهاجرتونو په ګډون د نورو ستونزو سبب شي.
افغانستان اکثره فیصدي خلک چې دي په همدغه باور دي چې باید ښوونځي خلاص شي. هغه څو تنه هم چې خپل ښوونځي نه دی لوستي هغوی په داسې حالت قرار لري چې خپل تصمیم نشینی ولای. موږ نه غواړو چې زموږ اولادونه هم همداسې رالوی شي چې وروسته بیا دوی هم تصمیم ونشینی ولای.
د دې غونډې پریکړه لیک چې د مومن محمدی اتل له خوا ولوسل شو پکې ویل شوی چې د طالبانو اسلامي امارت څخه اته میاشتې او د نوي تعلیمي کال څخه یو میاشتې را شوی خو لا هم د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو ښوونځي بند دي.
چارواکي وایي چې ښوونځي به تر ثاني امر پورې بند دي. ولس ثاني امر ته په تمه دی او میلیونونه نجونې له زده کړو څخه بې برخې او بې برخلیک دي. خو پښتنې دا دي چې داسې کومه ستونزه ده چې د افغان جنو سرنوشت کې یرغمل نیول کوم ځانګړی تدبیر دی چې موږ ورته په تمه یو؟ ولی اصلي موضوع یا ستونزه له خلکو سره نه مطرح کیږي او ولس په تیاره کې ساتل کیږي. اسلامي امارت له اتو میاشتو راهیسې وایي چې دوی به د اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو په رڼا کې طرحه جوړوي. اسلامي ارزښتونه او احکام خو څرګند دي او د نړۍ پر مخ داسې اسلامي هیواد نشته چې د نجونو د تعلیم مخه یې نیولې وي. خو کله چې د دود خبره کیږي داسې ښکاري چې یو شمېر کسان لکه د ښځو میراث چې نه مني د کار او تعلیم حق یې هم نشي زغملای.
په پریکړې کې خبرداري ورکړل شوی چې په هر پلمه د ښځو د کار او تعلیم مخه ونیول شي نه جبرانېدونکي ناوړه پیالې به ولري. پریکړې کې ویل شوی چې هر ولس او ټولنه ځلې داسې سری کرښې او لومړی توبونه لري چې په سر یې هېڅ معامله نشي کېدی. په پریکړې کې د اتو میاشتو لپاره د ښوونځیو بند پاتې کېدل یو فاجعه ګڼل شوی او د طالبانو له مشرتابه غوښتل شوی چې په پریکړو او د قوانینو په ترتیبولو کې دي ولسره مشورې وکړي. د مدني ټولنو یو شمېر اساسو نجونو د خونځي د پرانستو لپاره دا غونډه په داسې حال کې جوړه کړې چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د چهارشنبه په ورځ د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د نجونو د خونځي بد پاتې کېدل د طالبانو ژمنو په خلاف بللي. ښاغلي ویس د پنجشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو پرله پسې محدودیتونه له افغانانو سره د طالبانو د پرله پسې ضمانتونو سره په ټکر کې دي، د ښځو او نجونو حقوق نقضوي او د افغانستان راتلونکی کمزوری کوي. ښاغلي ویس لیکلي چې موږ له طالبانو غواړو چې په ټول هیواد کې د دینی رهبرانو او افغانستان د مشرانو غوښتنو ته پاملرنه وکړي تر څو دغه بندیز لغوه شي. د بلې خوا یو پاکستاني دینی عالم مفتي عثماني په یو لیک کې د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې نجونو خوځیدي پرانیزي. مفتي عثماني ویلي چې اوس مهال تر ټولو مهمه مسله د نجونو تعلیم دی او وړاندیز یې کړی چې د شریعت په چوکاټ کې دې مسلې ته مناسب حل لاره پیدا شي. د طالبانو اسلامي امارت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړو د پیلېدو لپاره د اسلامي اساساتو او ملي ارزښتونو په رڼا کې په یو طرحه باندې کار روان دی چې د بشپړېدو وروسته به ښوونځي پرانیستل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي یوناما، یونیسف، د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو په کابل کې د شونځي د تعلیمي مرکز پر زده کوونکو پرونی بمې چاودنې په کلکه غندلې دي. د رسمي شمیرو لمخې د سه شنبه په ورځ په دغو چاودنو کې شپږ کسان ووژل سول او ګڼ شمیر نور ټپیان سول.
په کابل کې د سه شنبه په ورځ د عبدالرحیم شهید او یو تعلیمي مرکز مخته په بمې چاودنو کې چې اکثره قربانین زده کوونکي وو په ملي او نړیواله کچه خبرګون راپارولې دي. طالبان وای چې په دې چاودنو کې شپږ کسان وژل شوی او شاو خلاص نور ټپیان دي.
شدتش بسیار چی بود که حتی شد د بیرون انفجار کرد. داخل مکتب هم شیشه‌های ما شکسته است، کتابخانه ما شیشه‌های شکسته، صنف‌های ما شیشه‌های شکسته. دیگه شاگردا بسیار سراسیمه شده بودند، شاگردا بسیار برخطا شده بودند. محل حادثه رفتیم دیدیم که چهار تا پنج تا شاگردا سر در سر افتادند، حاده حالت نزع جان کندن بودند، بسیار جگر ما خون شده.
دو تا بلازاده این در اینجا در مکتب هستن، حاصله این تیاری شد، ما برای منم که دفعه خبر بگیریم اینجا من در شاگردان مسئولی از رای کوچه می برام، از رای بام می خونه وزید طرف سعی کردم که این جمجمه از یک این تیاری اینجا شد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی ویلامی په خبرولو سره دا چاودنې غندلې دي او عدالت د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کړې ده. ایلامی کې راغلی دي ټول افغان ماشومان د دې مستحق دي چې خپل درسونه په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالی پرته پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم دا چاودنې غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښودلې ده.
په ملکی وګړو او د خوندزیو په شمول په ملکی تاسیس ساتو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو لمخې پکله کمنه دي.
د ماشومان د ملاتړ د صندوق یا یونیسف اجرایی مشر کاترین رسل هم د ایوی لمی په خبرولو سره په دې چاودنه کې د وژلو ماشومان له کورنیو سره ژوره خواخوږي خودلی او ټپین ته د عاجل روغتیا هیله کړي.
پر ماشومان او تعلیمی بنسټونو بریدونه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه شمیرل کیږي. خوندزی د زده کړې تر مکانونو ډیر څه دي، باید د خوندیتوب او سولې ځایونه وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد دیبرا لاینز هم د دغه برید د کلکې غندنې تر څنګ په خوندزیو او ماشومانو باندې د برید د جرم د عاملینو محاکمه غوښته ده. د اسلامي همکاریو سازمان هم د خوندزی او یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو د چاودنې په کلکې غندلې دي. په ایلامه کې راغل دی د اسلامي همکاریو سازمان د دې بمی چاودون لامل چې د بیګونه افغانانو د مرګ ژوبل لامل شوی خپل خواخوږي او ژور اندېښنه ښایي. دا ناوړه او بیرحمه بریدونه د بی احساسه ظلم ښکارندوی کوي چې هدف یې د افغانستان بې ثباته کول دي. په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو سربېره د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلدرن په افغانستان کې د وچکالۍ او د نړیوالو مرستو د بندېدو له امله د بشري بحران د سختېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې اوس مهال قحطي او لوږه د 500,000 ماشومانو ژوند ګواښي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خوړو له بد ناورین سره مخ دی او اوس مهال له هرو دریو ماشومانو دوی د خوراکي خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. د ماشومان د ساتنې سازمان د معلوماتو په اساس په افغانستان کې 12,000 ماشومان له هغو کورنیو سره تعلق لري چې د کرنې لارې امراري معیشت کوي. دغه سازمان زیاته کړې چې اوس مهال د افغانستان 16% خلک په کښت او کرونده مصروف دي او له دې لارې خپل مصرفي مواد ترلاسه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د خلکو ناراضایتي، عمل وژه، بیکاری او لټون نړۍ څخه ستاسي سیاسي تجرید ستاسي د سقوط او کندې ته د لوېدو پیل دی. دا طالبانو ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر عبدالباری جهانی پزغرده هغه څرګندونه دي چې د یو سرخلاص لیک پترسکیه طالب مشرانو ته کړي. په همدې اړه مو د پخوانی وزیر سره ځانګړې مرکه کړي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوه.
لکه څنګه چې ما په خپل لیک لیکلي دي، ما دغه عیني توصیه یا عیني خبرې تقریبا شپږ مشکال مخکې ملا مادمار خون ته کړی وی چې ما البته از ما مرحوم استاد هاشمیان صاحب هم ناستو چون هغه وفات شوی دی، نو ما دغه د شاهد په حیث نه را نه وستی، بلکې چې متوکل صاحب هم ناستو او متوکل سی ژوندۍ دی، صحت لري، نو هغه هم په هغه مجلس کې برخه درلودله. هغه ته مې هم دغه عیني خبره وکړله چې ستاسي په حساب ستاسي کمال دغه نه دی لکه د خلکو ملاتړ، او اوس هم عیني خبره ده.
ستاسو ځینې ټکي به زه ولولم. تاسو ویلي چې د عالي تحصیلاتو وزیر وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې هر چا تعلیم او تحصیل کړی وي، نو هغه د هیواد په درد نه خوري. آیا د یو حکومت د عالي تحصیلاتو وزیر باید دغه راز به مسؤلیت خبره وکړي؟
بالکل، که تاسو چې هغه د عالي تحصیلاتو د وزیر د نامه سره یو قسم مسکۍ شپې شام دغه شه ده، اوس هغه د پخوا زمانه نه ده چې څوک پر خپل خبره باندې پښیمانه شي. اوس ویډیوګانې موجودې دي، اوس اوازونه د خلکو سبسوي دي، او دا شام د یو نظام د پاره بیخی حتی د خجالت پر خبره ده چې د عالي تحصیلاتو داسې وزیر ولري چې هغه تیر شل کاله پر هیڅ باندې وشمیري. نن ورځ د تخنیک او د علم دنیا ده، بیل تخنیک بیل علم څخه ټولنه پرمختګ نشي کولای. او د جواهر لال نهرو خبره ده چې وخت خپل درته په خط کې لیکلی و چې زه تصور نسم کولای چې یو مملکت په داسې وخت کې پیشرفت وکړي چې نیم نفوس یې په زندان کې ناست دي، مطلب یې د دې څخه د ښځو نفوس دی. دا وطن دا نسلونه دغه څوک چې د پوهې ادعا کوي دغه بیا په زړه کې وګرځي چې زما تربیه زما مور کړې ده. هر څومره چې مور رسېدلې وي هغونه به وطن رسېدلې وي.
ځینې هیوادونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه پرته د هغوی مثلا ډیپلوماتانو ته اعتبارنامې ورکړي دي. مثلا په هماغو هیوادونو کې د افغانستان سفارت ورسپارلی ده. تاسو په دې اړه که خپل نظر ما سره شریکوئ؟
نو تاسو په خپل وویل چې ځینې هیوادونه دا معنی چې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپل ملي منافع لري، خپل سیاسي منافع لري، خپل ستراتیژیک منافع لري. افغانستان نه یوازې یو غریب او وروسته پاتې هیواد دی، نه یوازې په وچه کې راګیر هیواد دی. د بده مرغه افغانستان په خپل ټول تاریخ کې په دشمنانو کې راګیر هیواد دی. تاسو وګوري که ایران دی، که پاکستان دی، او که په شمال کې روسیا ده، هر وخت افغانستان د دوه ګاونډیو د لاس څخه تهدید دی، او هر وخت چې افغانستان تهدید شوی دی هیڅ دفاع نه کوي. دغه نن ورځ د افغانستان لپاره قطبی کېدل یا یوې خواته تمایل پیدا کول دا زموږ د نیکونو او د پلرونو د معقولی بی طرفی د پالیسی سره مغایرت دی. دا کار باید موږ ځکه ونکو چې موږ اصلا نسو کولای چې قطبی سیاست ترکیب کو.
د بی پول ژورنالیستانو ادارې هم اندېښنه ښودلې وایي چې په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري. آیا په رښتیا هم رسنۍ په افغانستان کې همدغسې چې طالبان ادعا لري ازادي دي؟
خو اول خدای ته معلومه ده چې د امریکا ژغه او بی بی سی په افغانستان کې په دې خاطر بند کړل چې ولدا تبلیغات کوي. د تبلیغ څخه حکومت ولي وبېږي؟ که حکومت مثبت روان وي، که حکومت پر سمه لار باندې روان وي، که د حکومت پالیسۍ د خلکو د حقوقو مخالف نه وي، نو خو حکومت پخپله کولی شي د امریکا ژغ ملامت کړي چې کاکا دغه ادعا چې تا کړې ده دا په دغه 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 اساس باندې غلطه ده. ژورنالیست د وطن ژبه ده او د وطن سترګې دي. که د وطن که ته ژورنالیست منی کې وطن دې هم ړونکې هم دې ګونګۍ کې، مګر دا باید سړی ورته وایي چې د خلکو نارضایت په دې باندې نه کېږي چې ته ژورنالیست بندې کې نو خلک به خبر نه شي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د پیسو نړیوال صندوق د نړۍ د اقتصادي ودې په اړه خپل وړاندوینه ښکاره کړه چې لمخې د نړۍ اقتصادي وده سش کال 3.8% ته راټیټه شوې ده. نړیوالې مالی ادارې وایي چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل هغه هڅې د ګواښ سره مخامخ کړي دي چې نړۍ له وبا څخه وروسته له اقتصادي بحران څخه د راوتلو لپاره کوي. نور تفصیل په دا راپورټ کې واوري.
په یوکرین کې د روسي جګړې او په مسکو د لویدیز بندیزونو نړیواله سوداګري ګډوډه کړې، د تیلو بیې لوړې کړې، خوراکي توکو ته د لاسرسي جریان ته ګواښ پېښ کړی او بې باوري زیاته کړې، ځکه چې اوس مهال نړۍ د کورونا وبا نه د راوتلو لپاره لا هم مبارزه کوي. او دا د دې لامل شو چې د پیسو نړیوال صندوق د خپل نړیوال اقتصادي لید کچا راټیټ کړي.
حتی د جګړې نه مخکې په ډیرو هیوادونو کې انفلاسیون د ارزی د عدم توازن او د وبا په جریان کې د پالیسۍ د ملاتړ لامل لوړ شوی وو چې د پیسو د پالیسۍ د سختېدو لامل شو.
آی ایم ایف د نړیوالې ودې وړاندوینه د 0.4% نه 3.6% ته راټیټ کړه. نړیوال بانک د 0.1 نه 3.2% ته راټیټ کړه. د انرژي او اجناسو د بیو زیاتوالی د کم تولید او ډیر انفلاسیون لامل شوی دی. سپینه ماڼۍ مسکو ګرم بولی.
موږ دا ول رئیس دا وایو چې پر اوکراین د ولسمشر پوتین او روسي یرغل با په نړیوال اقتصاد کې د تیرو په بازارونو او یا نورو برخو کې دوامداري اغیزې ولري.
په دې کې په چین کې د کورونا د اومیکرون ډول لوجې د پرله پسې محدودیتونو له امله د چینای اقتصاد روکه ده هم ور اضافه کړی.
تر ټولو لومړی چین په هغه توکو باندې چې چین ته راځي د یوې هفتې قرنطین لګولې، په دې معنا چې هغه تولیدونکي چې د نورو ځایونو لکه جنوبي کوریا نه چپونه واردوي په چین کې د توکو جوړولو لپاره ضروری توکي نه ترلاسه کوي. دوهم په بندرونو کې د تلاشۍ له وجې ګڼه ګوڼه زیاته ده، لکه په هانګ کانګ او شانګهای کې.
د مرکزی بانکدارانو لپاره یو مهم هدف چې په واشنگټن کې د آی ایم ایف او نړیوال بانک د پسرلی په غونډو کې برخه اخلي د انفلاسیون مخه نیول دي، پرته له دې چې نړۍ بحران ته ورداخله کړي.
دا به د انفلاسیون د خپرېدو مخه ونیسي، مګر دا یو نازک کار دی ځکه چې موږ د اسهامو داسې بازارونه لرو چې د ښه کېدو امکان لري. موږ د کور مارکیټ لرو چې ډېر ښه کېدای شي، نو دا به اسانه نه وي چې د سود نرخونه په داسې طریقه لوړ کړای شي چې د انفلاسیون کچه راټیټه کړي پرته له دې چې کس رامنځته کړي.
داسې حال کې چې لویدیز هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي کړي، همغږي هم ستونزمنه کېدای شي. متحده ایالات په دې اونۍ کې د جی شلو هیوادونو د مالیه وزیرانو په ځینو غونډو کې د اعتراض په توګه برخه ناخلي، ځکه چې په دغو غونډو کې مسکو ګډون کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا غږ سره مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د بشري حقوقو له شورا نه د روسي غړیتوب وزنداو دوهم ځل د یو هیواد د یو ان ایچ سی آر غړیتوب وزنداول شو، او لومړی ځل د امنیت شورا د یو دایمي غړي غړیتوب وزنداول شو. دغه پریکړه په درې نوي موافقو، څلورو شو مخالفو، څلور پنځوس ممتنع رایو تصویب شو. په اوکران کې په بشري حقوقو او په بشري ستونزو جدي اندېښنه څرګنده شوله، په خاصه توګه له بشري حقوقو نه د سرغړونو او ناوړې ګټې اخیستنې او د روسیې د فدراسیون لخوا د بین المللي بشري قانون د سرغړونو په راپورټونو اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې کې له بشري حقوقو جدي او سیستماتیکې سرغړونې او ناوړه ګټه اخیستل شامل دي. یوکرین لخوا د دغه ابتکار مخکخي وشوه چې له یو ان ایچ سی آر نه دی د روسیې غړیتوب وزنډول شي. د امریکا په شمول د نړۍ د هرې سیمې د انډیوالانو سره له سیمې نه د روسیې قواوو پر شا کېدو نه وروسته په بوچا او کیف ته نږدې په نورو ښارونو کې د ملکیانو د شکنجې ورکولو او اعدامولو ډارون کې عکسونه را څرګند شلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تھامس گرینفیلد د کامیاب رن اچول نه وروسته ویل بین المللي ټولنې اوس په صحیح لاره یو ګام اوچت کړ. امنګ د دې ډاډ ورکوو د بشري حقوقو نه دوامدار او بدنام سرغړون کتابه اجازه نوي چې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو په باره کې د مشرتوب مقاب ونیسي. راځي چې دغه ناپارولي به انصاف او نامعقول جنگ لپاره روسیا مسؤوله وګڼو. امریکا په خوا ارزیابي کړې ده چې ولادیمیر پوتین د قواو غړي په اوکران کې د جنگي جنایتونو مرتکب شوی دی، او امریکا د متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د هغو کوښښونو ملاتړ وکړي چې د بشري حقوقو د شورا د کمیسیون لخوا تحقیقات شوی دی چې د شواهدو لارښوونه کوي چې د جنگي جنایتونو مرتکبین مسؤول وګڼل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د عمومي اسمبلې لخوا رای اچونې ته چې له یو ان ایچ سی آر نه د روسیې غړیتوب وزنډول شو د هرکلی په ترڅ کې وویل غلط صحیح شو. د په یو وینا کې لیکي نړۍ ظلم او وحشتوب ولید، دا به د جنگي جنایت نور شواهد وي چې د بلې څرګندونې په حیث کار ورکوي. روسیا په داسې یو حد کې ځای نه لري چې لومړی هدف یې دا دی چې د بشري حقوقو لپاره احترام پیاوړی کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې په ریو سره د روسیې غړیتوب وزنډول شو دا نړۍ ته بله څرګنده اشاره رسوي چې روسیا باید سمدستي او بې له قید او شرط نه د اوکراین په خلاف یرغل ودروي او د هغه اصول احترام وکړي چې د ملګرو ملتونو په منشور کې درناوی شوی دی. بین المللي ټولنه به روسیه مسؤوله وګڼي چې حساب کتاب ورکړي، او امریکا به د اوکراین د خلکو سره ولاړه وي په داسې حال کې دوی د خپل ملي حاکمیت، دیموکراسۍ او ازادۍ لپاره جنګ کوي.
تاسې د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.